هر شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي د غرازمو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو درې کلنې کلیزې ته هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د جمعې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ له لوري په خبر کړي بیان کې راغلي دي چې د دې قانون تنفیذ له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیرشمه د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یو برخه کې راغلي دي چې د ښځو د ټول بدن پټیدل ضروری دي او غږ باید په عام محضر کې وانه وریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پر نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان لپاره یو پیاوړي اصولیا او همغږه تګلاره جوړ کړي چې د ښځو د بشري حقوقو او د جنډر مساوات په ګډون بشري حقوقو په سر کې ځای شوي وي. تر دې مخې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې نورو هیوادونو او د بشري حقوقو ګڼو سازمانونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1900 کال را په دې خوا چې جګړې پیل شوې دي، ګڼ خلک ترې تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی، ختم شوی نه دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې څیړونکو فرشته عباسی د پنځشنبه په ورځ په ایکس پاڼه کې تور پورې کړی و چې طالبان د خپلو مخالفانو د ویرولو لپاره خلک ته تم کوي او له دې چلند استفاده کوي. د پاکستان په بلوچستان کې د تیرې اونۍ تر خونړۍ بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالېدو چارې وځنډېدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پانګونه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14مه افتتاح شي. خو په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراض یا پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نه شي. اوس د روتر د اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخونکو غورځنګ د وسلوالو د تېرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډېر کسان پکې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په یو ورځ ووژل شول، د دې هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وځنډېدل. رویترز اژانس پرون د پاکستان د هوایي چلند ادارې او په بلوچستان کې د دوه حکومتي سرچینو په وینا راپور ورکړ چې د هوایي ډګر به تر هغو فعال نه شي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت سم شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر د هېواد د هوایي ځواکونو قومندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زیلنسکي دا پریکړه یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړه شوې یوه F-14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوې ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. زیلنسکي وویل چې د میکولا اولشچوکوف د برطرفۍ پریکړه د اوکراین د پوځ د مشرتابه د پیاوړتیا لپاره وکړه. اولشچوک د 2021 کال د اګوست میاشتې رئیس د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندانو. ایټالوي ډاکټر جولین کلیفاتو به له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپي انچارې مخته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبي افریقا کې میشت دا ایټالوي ډاکټرې د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د اګست 28 هند ته روانه شوه چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 به د هند په گریتر نیوادا کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. خبرونه مو لازم دي راوړو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته د شک په سترګه ګوري. خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې اقدام دفاع وکړه.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht
durch das Solidel Chemuk Kanun Palikar au Mujrimin wo Afghanistan tawastawal. Sma pa nazar da kanun da hakimiyat da bawar au khonditob la para da kar zaruri dai.
د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په متحده عربی اماراتو کې دی. هغه هیواد له چارواکو سره د افغان خزو او جنود حقونو په تړاو خبري کړي. جزئیات به ورسته واورئ. لنن څخه درې کاله مخکې افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه ووتل او په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله څرګندل چې آیا درې کاله وروسته افغانستان څخه د سپتمبر 11 ته ورته د تروریستي برید خطر لمنځه تللی. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکي په څارویو کې د ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي.
موږ د هغه استي ونیستې ده، موږ بله استي نه لرو، نو چې اوس د هغه یو اوس موږ مصرفونه په کوو، دا د اوس دا دواره خچ دا خلک یې ویني.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د استلو پریکړه ته د شک په سترګه ګوري. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې برلین په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د دې کډوالو په تړاو پټې خبرې کړې دي. جرمني پرون اعلان وکړ چې 28 افغانان چې مجرم پیژندل شوي وو بیرته افغانستان ته واستول. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر یولیا دوخرووی هیڅوک هم په افغانستان کې خوندي نه دی. دی په یو بیان کې چې پرون خبر شو زیاته کړه چې هلته خلک په غیر قانوني ډول وشل کیږي، تری تم کیږي او هر ورځ خلک شکنجه کیږي، نو هیڅوک هم باید داسې هیواد ته وانستول شي. خو د میرمن یولیا په وینا کله چې جرمني کډوال خپل هیواد ته لیشي دا ویرشته چې له طالبانو سره لاس یو کړي. د زیاته کړه چې د برلین له لوري دا پریکړې چې ښکاره له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده سیاسي دي. د کډوالو په برخه کې برلین تر فشار لاندې دی چې سختي وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د جمعې په ورځ په برلین کې د دغو افغان کډوالو په اړه چې کابل ته واستول وویل
Sie haben gesehen, dass wir das Recht durchgesetzt haben und
Das wurde del Chemuk Kanun Palikar aw Mujrimin mo Afghanistan ta wastawal. Zama pa nazar da kanun da hakimiyat sa da bawar aw khonditob la para da kar zaruri dai. Khokhim che wotwanidu che al khpalo sharikano sara da kar tar sara klub. Da Germany aw Afghanistan ya Taliban termanz tamas nashta.
Da Germany hukumat weilidi che dugo atwisht tano afghanano jidi jurmuna kriwo aw da کنه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. فرانس پرېس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغه 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول سخت زړی مجرمین او داسې کسان هم شته، لکه هغه یو چې په ډله ییز ډول پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسیتي رای کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړی تو په پټه روان و کابل ته استول شوي دي. د جرمني له سر اعظم اولاف شولت څخه بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناک کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغان نجونو خزو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری متحده عربي اماراتو کې د هیواد له چارواکو سره د نور مسایلو ترڅنګ د افغان خزو او نجونو د حقونو پر مسلې خبرې کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان ښځو جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د جمعې پورس په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاسي چارو لمرستیالي لانا نصیبه سره وکتل. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت تر دې لیدنې کتنې وروسته یو ګډ بیان خپور کړ چې پکې په کلکه د افغان ښځو او جنو د حقوقو ملاتړ شوی دی. په دې بیان کې چې پرون خپور شو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوې ده چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د شوالي لپاره دی ګډې هڅې وشي او لارې چارې د ورته ولټول شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون چې 15 مادي لري د اگست په 28 نافذ شو. د طالبانو د دې قانون لمخې د ښځو مخونه باید په عامه ځایونو کې په بشپړ ډول پټ وي او د دوی شخص هم نامحرم کسان ونه وري. ملګرو ملتو او اروپای ټولنې خبرداري ورکړې دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون د دې دلیل حکومت سره د نړیوالو ټولنې تعامل ته صدمه رسوي. طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو زده کړې لشپږم ټولګي ورپورته تر ثانی عمر پورې بندي کړې وي، چې هغه هم په نړیواله کچه پراخ پرکونونه پارولې دي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازې رینا امیری د متحد عرب اماراتو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال سره د غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان ښځو او نجونو حقونه د افغانستان د ثبات او اقتصاد لپاره خورا مهم دي. دوی د ښځو او نجونو پر زده کړو ټینګار وکړ او وی ویل چې د هغوی روغتیا ته توجه پکار ده او باید د مخنیوي په ځای کاري فرصتونه ورته برابر شي. میرمن امیری او غلی نصیبه په ورته وخت کې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې مهمې وبللې او وی ویل چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید د پراختیايي پروژو زمینه مساعده شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې په دې باور دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دریو کلونو له پوره کېدو سره په افغانستان کې پر دوی فشارونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د سیاست د اجتماع کله خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلې تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شګې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي راړو.
لنن څخه درې کاله مخکې له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه ووتل او په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسیده. آیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تر روسي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ د او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اړوند نورو مسایلو ته مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې د ازادي رادیو له خبرتیا وروسته.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
تیر شپه متحد ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 130 زرو زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګوست په 1 له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوی و او هدف یې دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایډن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووځي. له ترامپ څخه بایډن ته د دې میراث نخه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
Leaving August the 31st.
اجازه راکړی واځي هوای د اگست 23 پوري د وټولو ورستي نیټه د خپل خوشي لمخې نه دا ټاکل سوی بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوی چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو
د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه ورستې په دې هیواد کې د ډیرو خنډیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ انګړل کیږي.
And to ISIS-K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښون کې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست دیرشمه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې، تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نسکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پریمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقونو د ښه کېدو په شمول د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروسي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسني وضعیت ته پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحه ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما او القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هر خطر چې هغه وخت احساسې ده عمر قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره نه. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په یوه زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشولې ده، ځینې هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولای شي بیل دې په افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا شلو تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډیره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمه او نړۍ د هیوادونو ډیر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمینه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټ رایدر د سیشن می پورس په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگټن نسی کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه لپام او غورځوي او زیاته کړي چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تېر حکومت کې د نورو دندو ترڅنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وایي، داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګه کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په تور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش. دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبانو لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نوي، نړیوال مشروعیت نوي، نو دیو لپاره په خپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگټن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیالې سبرینا سنگ د اګست په 2 په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگټن اړیکې هم پیچلي او ستونزمنې دي، لکه د نورو په تیره لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارز دافیر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگټن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگټن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره د افغانستان سره یا په وږ ډول سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر را پیښ نه شي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بلیو ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کیږي.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څباندې 3 واکمنۍ کې د بشري حقوقو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 40 کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړ د برخمن پخوانی حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په بولاو شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینهو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادې دي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا 3 مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پرېښی چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یو اساسي دلیل په توګه یاداوه؟ خای هیڅوک په دې کې شک نه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرلپسې ولسمشرانو او نورو جګپورو چارواکو یې د یو ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل، هغه ټول په بولاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي. ازادي رادیو اوري په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکو وایي غواګانې د لمپی سکن په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوې چې له عملی دوی سخت اندېښمن دي. د طالبان د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دې ولایت کې د دغې ناروغۍ له عملی 1600 غواګانې تلف شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
شربت نه دا به یو بوتل اوس ورکې، بابل بوتل اوس به ورکې. د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمې وسیدونکو خالق داد خپل غواټ چې تازه د جړی په ناروغي اختصوي د درملنې لپاره درمل اخستی دي.
او دا د ښاری راکړې انسان دا د ښاری ول دا خطر دی. دا خطر پر دې د ابل سبې یو سبې امو ولاګه د ابل سبې مو ولاګه بیا په سبا ورځو کې چې په سبا یې دا دغه خطر ولاګه.
خالق داد وایي د خپل غوا شیدې هر سهار بازار ته وړي او په پیسو د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید د یوازنی سرچینه د ناروغي لامل له خطر سره مخ ته پاره خوشنې دي.
موږ دا غا استیو نستید موږ بل استینه لرو نو شو دا غا یو موږ مصرفونه پکوو دا د اوس د دواره خطر دا خلګي ویني دا اوس د 500 غونو دواره وړي دي. مثال هغه 500 ولادر د 500 د کیز ما غوالنګ سبه ده 500 غونی 500 غونی ما صرف ما کړی دي. نو چې دا وای دا ما سعودي مليس ما سبلا دي سن زو خپل بل کاروبار نسم کوي نو دغه کاروبار دي چې دا لري سبال مر کار خراب دي. مر سره بای چې دولت هم کار سي بل مسلمان هم کار سي بل مسلمان هم کار سي مر دا کاروبار بل کار مر نه لرو نه کولای سو. نو چې دا ما ویني سبلا بل ما بچان په قال کې ولوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخي تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي لکبل شپاره سو غواګانې امرسي بيدي. اته محمد چی په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانې ځکه ډیر امرسي وي چې دوی د ناروغي په وړاندې بیغور وو. ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سکوت لګواښ سره مخ شول.
د غو مرزي خو یو د جړی مرزي ده او بل دانش پرخیج د مرزي ده او یو بل کم مرزي ده د غولان زو پرسیج ده دغه بخیر ډیر خلک توانیان کړل غو یو مرزي اسوجه نو موږ خپل دغه درولې شي د ایوانان څخه سره بازار ولاته می توجه نه درته کړی نو موږ شی دوا شی او ته پیدا کیو کوم کو کې د خپل سره د مالدارانو سره کېونه کینو بار خلک د مالداري سره ساکنو سپوکی ډیر خلک جای ونانه د بلس لکو وایو د پندلس لکو وایو امریکایي په مند کې ورځي نو دا بار مجبور دی دای ونانه ډیر خلک لاس نیو اخسي ډیر یې ختم کړی دغه طرف مخه سپری شو.
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګان او د ناروغي پر وخت درملنه او مخنیوي ونسي نو د ګان شمیر مالداران او د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي. د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درمل غوښتنه کوي.
د دولت څخه د موساس مردا غوښتنه ده چې موږ دغه مشکلات حل سي. معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د کنجارو او د شانس دا چې مرزي مخنیوي سي دا چې کدا غواوی نه نه دا خبره سره د ډیر سره ولا خپل کول او ساتي دا مسلمانان ډیر غواړي د لسو د ټول سره کوی معنا مې سي دا داس مشکلات سره دا ولاس خزمور دا غشتنه ده چې دی و باید دا وای او دا شام سره مخ کې چې دا غواړي مرزي مخنیوي وسي.
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. دا ناروغي د غماش او مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي. د دې ناروغي لامل د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي. په کندهار کې دا مهال 1440 د غواګانو کوچنی او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
د خبرونه په دې برخه کې بس تاسو څو پیغامونه په ګډه واورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو څوک وبونه سوو د خلک ولیدلې دي نو موږ یو څه کوي پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسیدلې مردا غواړو چې مردا د غټو چارواکو په دې ولار سي.
زمانم زبی هولادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هنه احترامات بعد سلامت زموش په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تراته سره نه دی راغلی. یواز د نستی او د غربت او خلکو ته مخه ده او یواز د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتودید چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورستر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالی او اجاره پر خلکو باندې جاتوي چې د سرایو څخه مالی او اجاره ټولي، حتی یو دکان کچا جوړ کړی دا غس خام مالی او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غرفت څو کولری د کاروبار پر هغه باندې خپل مالی او خپل ټکس جوړوي. په دې هیله چې دا زما ځختل ګورو مسولین او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو او ری مخې لدې چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام ته ور ورسیږي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو انکار په هانو د جمعې پورز د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ له لوري په خبره کړي بیان کړه غلي دي چې د دې قانون تنفیذ له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیرشمه د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یو برخه کې راغلي دي چې د ښځو د ټول بدن پټیدل ضروری دي او غږ باید په عام محضر کې وانوریدل شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شوو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1900 کال را په دې خوا چې جګړې پیل شوې دي ګڼ خلک ترې تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی ختم شوی نه دی. د پاکستان په بلوچستان کې د تیری اونۍ تر خونړۍ بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالېدو چارې وځنډېدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پانګونه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14 افتتاح. خو په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراضیه پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نه شي. اوس د روټر اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخښونکو غورځنګ د وسلوالو د تیرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډیر کسان پکې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په یو ورځ ووژل شول، د هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وځنډېدل. د اوکراین ولسمشر د هېواد هوایي ځواکونو قومندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زلنسکي دا پریکړه یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړه شوې و اف 14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوې ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. ایتالوی ډاکټر جولین کلیفاتو به لنیوزیلند سره د ټیسټ لوبي پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپي انچاري مخته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبي افریقا کې میشت دا ایتالوی ډاکټر د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انتقال دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبي لپاره د اګست 28 هند ته روانه شو چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 به د هند په گریتر نیوادا کې تر سره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخو جرانو سکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلی، اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلی، کته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وای چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې ځوان نسل په تیر بینجنوده د زده کړې زمينه نه ده برابره. دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره. نه نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر من دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکو وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب در دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در
پیش. هیچ کله داسی وقت نده راغلی چه زما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلاپه در مرغزین زوانان فکر کوی چه در کتاب ویلی وقتی روی. دوی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دي چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي. مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولې او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولې بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست ماندن هم میتونی.
ده طالبانو دی حکومت بندیزونه چی دی خزینه و پس دکوی لگولی دی 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 لامل شوی چه یو شمیر زوان اینجونه لکتاب لوستل اسخه هم لری پاتیشی. افغان زوانه زهره جنت په دې اکله وایي
که زه تاسو ته ووایم ما شخصا زه خپله مطالعه زما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فیلن مې مطالعه لږه کمه شوې ده، خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ماته ډېر خوند راکوي په بیکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلي یم. کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخواني تېر شوې پیړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ماته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوي. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه شوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله. مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله، معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموما به مې داسې ګروپونه جوړول، هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لرې ځایانو کې به زه تللم، هغه مې ځان ته راوړل. اوس زه دونه هغه لرې ځایانو ته نه شم تللی، ځان ته نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا لمر کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپله دومره نه ځم ورپسې، ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه نه وځم. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم. او نور عموما انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم، هغه وایم او همدا چې ناهیلي شوی یم ډېر زیاته مینه مې وه ورسره، ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه، خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې دې کاله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو، داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کړي. نو همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې، ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوی یم. بېرته په سنګ کې تشویق کړم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي اتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلی اوج دی او ډېر ناهیلي شوی یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرونه د ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده، یو بل توان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نسئ کولی کتابتون ته لاړ شئ، کتابونه واخلئ او ویلولئ.
بالکل، زما خو خپله شخصا همدا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې. زما نه په سنګ کې د ټولو ځوانانو، زموږ چې کومې ملګري دي، هغه که دلته ژورنالیستانې وي، هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو، هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوې دي، ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي، مخنیوي ډېرې دي. یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي، ولې دې دا وکړو، ولې راووتې، دا خبره دې څنګه وکړه. دا د انسان زړه توری، زړه ماتی، جنجالونه ډېر جوړېږي، هم کورني مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بیا په یو پیغلې باندې عموما ډېر دل سرده کېږي، زړه توري کېږي. نو تنه زما نه، زما په سنګ کې زما خوارخوندې، زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي، ډېرې فعال وي، ډېر فعالیتونه یې کول، هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي. او که زه وایم دې دلیل حکومت دی، نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي.
په دې هیله چې یو ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسئ کولی کتابتون ته لاړ سئ، کتاب وګورئ او خپله علمي کچه لوړه کړئ.
انشاءالله، انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یو ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیره و دا پړه نه بدل شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي، ډېر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېره مهمه ده، په یو لحاظ دا مهمه ده چې هغه د دوی مسؤلیت دی، او بیا په دغه رقم شرایط کې خو ډېر هغه مسؤلیت دوه چند دی نه. تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي، خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه، په هغه اړه یو څه ولیکي. هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه، د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي، دا خبره ده. سپېشلی صاحب هم په خپل مسلک کې یا د اخته دی په خپل مسلک کې لیکل کوي، نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده، د په ژوندون د آثار ولوستل چې ځوانان یې وایي، هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې وایي، او د ده آثار لوستل د ده سره تر ټولو ډېره ښه مرسته ده نه. یعنې دی کتاب لیکیم په همدغه نیت چې یو څوک یې ووایي، هغه ښه اړخونه یې هم رابرسېره کړي او منفي اړخونه یې هم د تور په ګوته کړي، چې بیا دی په آینده کې اصلاح کړي. د یو لیکوال لپاره خو نو دغه تر ټولو ښه خبره ده، په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي. او د ځوانانو څخه زما خپله همدا غوښتنه ده، یعنې دوی باید مطالعه وکړي، آثار ووایي. د لیکوال د یو کتاب اوس خوار څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه یې کنه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوان مسائل رانغاړي. لن موري سره مې مرکه کړې. ښاغلی سپیشلی د خپل خبرو په پایل کې وایي،
سلامونه وړاندې کوم، ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی، د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما په ټول افغان کې ولړې پیل کړه، کندهار میشتي مطبوعاتیان هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و، کندهاریان و، کندهاریان نه و، چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و، سل نفره و چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نه هم پکښې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی په دې کې سل تنه دي. ما په دوه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکه مرغه د ښځو برخه هم پکښې کې ده. یو کتاب دی د اوبو پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ شوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبي ټوټې دي، او یو دی تا شویل چوپته چاته مو وایا کلمونه دي، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات، نور ژوند حالات مې په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دي. په لاندې ادبي ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز ناخوالې مې بیان کړی دي، د ادبي ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي. دا زما لومړی کتاب چاپ شو، به ډېر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دي غواړي د کتاب ترلاسه کړي، نو د نزدات هم سب ان شاء الله په لاس باندې ورسره. خیر سره.
که استاد نه سی غوښتنه وکم یو ادبی ټوټه چې یو چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبی ټوټه کې پیاد مو د چرته وایې
ما خپل لور ته شی لیکلی وو نو اجازه به توایم دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی
بس خپل دی اجازه چښتن یې سترته وایې
ژوند دی وسه سرلیک دی به قدر مرغلری ګرانی او زړه ترنجې لوري د غزما خړ پټو درواخله د خپل سترګو مخ څخه دی دا تک سپنی وشکره کوم غلری جر پاتیکه دلته ستا وشکې څه چې ویني دی هم قدر نه لري د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري چې دی مسكين معلم لوري دی کمزوري معلم لوري
ډیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاک نه ده بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري
مجموع کې ټول افغانان معلم لوري چې دی په غربت کې ژوند کوي یو بل بیا د بوره مور لدین جلات څخه د وشکو چنی او چسوي په هیڅ سر نه خلاصې دی هر څوک به ولې دی بس یو پښتنه به ځین کوله چې ته نه خبره زما درې ځوان زمانی پرې درې شیدان کړی دی او ته وایې چې افغانستان جوړیږي
bale راز نور پښتنه ته درته وایې چې دغه ورستای کتاب مو چلی کړی دا د دې پکلر ته وغږی کی دی کوم ژورنالستانو ژوندونه راخستي تاسو ویلې او کسانو چې کار کړی په قندهار کې کړي قندهار نه يم خو د قندهار پکل باندې دوی راپور یې خبرونه درلوده درته وایې څنګه په دې فکر کې سوې چې اواز دی او ژورنالستانو ژوند راوخلی چې اواز قندهار
نو په نور برخه کې تذکيره وي شاعرانو تذکيره و د لیکوالانو تذکيره و خو د مطبوعاتيان تذکيره منو تر سترګو سوي په خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلي و غړي په خو چاپ سوي و د کندهار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کوم تر ته د ځوان خبريالان جوړستان تشویق سي په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړي دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندي دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی او په کندهار کې وسنسته خو باید نمونه ژوندې پاتې سي د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواضع کار کړی و کندهار کې یا مثلا یو خارجي خبريالو ډاکټر جولیا پاول دا هم کندهار کې مطبوعات ته کار کړی وو دا د شو ډیر کسان دي په سل کاسه مې جمع کړی دي سل کاسه مخ چاپ سی وو
کله چې دي ځوان خبريالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم وکړي نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته تاسو اثر څومره لیدلای ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلای
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دی چې ما د کتاب چاپ سوې دي او خو دې خپل ما سپښتنه کړی د کتاب مستیر په یکواله سو څنګه تر لاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوند لیک ویني بیا هغه ټول افغان چې په دې لامه دې ډیر کاري سره کور په ژوند لیک لري بیا کولای به زوړ تم مرکبي ور سره کولای هغه چاپوله او په ځمکه دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم دا زما کار حدر نه دی بیا ځین دی یو څوک څنګه زما کار په درنسته ګوري د اخبار کې چاپوي اخبار خبرو په کتاب کې چاپیږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي نو دې لاته دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکو متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي آیا کوم یو د سمو ته انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په وخت چې ما په تلغان کې لری را پیل کړی یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي بیا هغه راټول کړم او دغه څه لری په تلغان کې پیل کړم بیا کتاب جوړ کړم زه بیا کارګر ځوانان شي مثلا په سیم کې اولمړی مثلا په بولتون کې اولمړی ولزم ماته بیا دغه را فکر کړل ولزم غواړم چې تاسو نه راټول کړم ځوانان چې ټولین کې شکر کړی هغه ځوان چې شمه دني فعال هغه څوک چې د مور پلار ځین خوشاله وي ولزم ماته را فکر کړو بیا دغه ځوانان راټول کړم بیا مال ور دغه به خښه کړی نو هغه ولزم دغه لږه پیلوم
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څو ولي کې خوښته لیکنی وکړي په هر برخه کې چې هغه تاسو خپل تجربه سوای چې ام دغه اوس تاسو وخت خپل تازه دماغ نه کار وخلی یو څه ولیکي تاسو به څور توایه
سپارښتنه ده چې دی یو خپل ډیر مطالعه وکي لس کتاب دی مطالعه کی تنزل کتاب دی مطالعه کی یو کتاب دی ولیکي ځکه تر کتاب د لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسله کې شته غواړي کتاب نه وشته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم چې درمخه چې تاسو په کتاب ولیکي درمخه تاسو اول خپل ذکر بشپړ کړئ کله چې ذکر بشپړ کړئ زیات مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ پر فیسبوک او پر واتس اپ ډیر مهم مصرفوي دی وخت کتاب ته ورکی دی کتاب سره ملګری وکي کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت ته حاضر دی تاسو ته سوالو ته جوابونه وایي نه درته زیریږي نه درته خوب دی کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه دی اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راکوي نو کله چې موږ ډیر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو ښه کتاب نوښته کوو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
bale له ځان راته وایي کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخی کې او د خپل خواري او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي دا
سره کم یو اسی
لازم په کنداري سره ز په کلو کې نه ځای ژوند خوشالۍ ته خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لک اولادونو داسې دي زه چې به کتابونه ګورم لک اولادونو داسې جار کتاب مطبوعونه ګران دي لکه څنګه چې زمات په اولادو باندې سړی کاږي تر سماره رسېږي او ټولین ته وړاندې کوي ټولین ته خدمت لپاره کتاب دغه مهم دی ویني کرش لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه خو دا کتاب باندې نوښتګ چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ول چې نور ځوان واڅی چې ورسل داسې لري په یل کې په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې نه یو دي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي موږ باید کتاب لیکو دا کتاب نوښته کو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپیږي بیا تاسو په کالو کې ځایږي خوشاله چې ورشتل زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولي کل سو دی ډیټ سو دی ترتیب سو دا کتاب یې مدري کال خوري شوی دی اما دا و چې المان تر غلم درې کال مبه دی بیا په ډیټ کې لري بیا مې په ځین نو دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خوش لاس ځان سره وګرځوي نو دا به څونه زامت دی هغه خبره ته کتاب چاپ سره وسونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ماته وسره کی بیا ما هڅه ای بیا ماته دا د کی زپر بل کتاب نه پیل وکم نو زپر بل کتاب سره ان شاء الله اختم د کندهار څخه تر المان شي دا یونلیک دی بیا سفرنامه باندې کار کوم خیر سره اغه خیر چاپ سي ځوانان به وګوري په خدای نور څوک واچیر سفرنامه یو لیکل سي نو دوم لیکل سي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه غدا د چې کله یو څلیکي کا اخبار ته لیکل ورکوي کا د کتاب په باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوره او یو خڅ وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخدې دای کتاب ولیکي څومره باید د تا معلومات پخې څومره باید هر شی رښتینی وي څومره د املا خوي څومره غدي کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکي
موږ وخت د سبخې تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلو د کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبید الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو خو بار به درته نو ول چې مې چاپوي د بول صبر وکي صبر وکي مطالعه وکي موږ په ځل کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو اوس په یرم چې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کوي بیا به دول تاسو وکړي کني وکي بیا وخت به تاسو په دې کې چن وکي سره یې باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې چې کله کله کتاب چاپ سو بیا صدرا سوتي بیا ستا کتاب نه بیا د ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سره په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیا وي ډېری وي نو زه وایم کتاب وزندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کوي چې خلک یې په تی په خبرولو شوی سیږي په چاپ یې شوی سیږي لوستونکي په لوستلو باندې شوی سیږي او خلک یې افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستي دغه دغه شګری مې تندر لاسه کړی یا ما ته یو فکر راکړي مثبت فکر راکړي نو زوم کتاب ما په نامه کتاب باید نه دا کتاب باید داسې چې د ولست پاتېږي په ټول وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه چې موږ په رسول کال مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو د بیبي صاحب کتاب باندې قضاوت کوو د بیرنوا صاحب کتاب باندې قضاوت کوو د علم رشاد بابا کتاب باندې قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا براتوګ نسونه زموږ کتابونه ګوري که ښه کتابونه وي افتخار وکي او کني وايي بچولا د سونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
bale specialist صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه هم لیکي لولي
وي خو شعرونه لیکل او شعرونه وخت لیکل ځین شعر په ځین چاپسوی هم دی خوشری ټول غنل را خوړی وری په مجلو کې چاپسوی دی په خبرو کې چاپسوی دی په سایټو کې خبره سوی دی یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو مې وایو دا به تا خامخره ته وایې
اما شعر به خلک وکټنه کې اوس مونږ تم وایې
هغه شعر ډیر مشهور دی وایي ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکا
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکا پر باخوج را نو سکور وای لکه وشکا ستا کلک زړی مې نرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړی مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکا
ډیر ښه
او اوس په ولې زرا چاو دی سپیشلی اوس په ولې زرا چاو دی سپیشلی کې ته داسې هم خور وای لکه وشکا
ډیر ښه سپیشلی
صاحب ډیر ښه
راځو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المان پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په دغه بون کې بیا غټ سندي راین د راین تر څپو زما د سفرنامه نوم دی په دې کې به زما د ټول سفر علا چې څنګه له کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت او بیا په آلمان کې اوسېږم په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا ځینې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې همداسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلی ده د کتاب نوم څومره لوستونکي هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
لکه څو د کتاب محتوا مهمه ده دغه کتاب نوم مهم دی
چې ما مخکې ویل کتابونه خو اولادونه دي د لیکوالانو دپاره نه، نو اولاد چې سړی پیدا کوي څنګه ښه نوم پرېږدي؟ کوشش کوي چې یو ډېر ښه نوم پرې کښېږدي، هغه ستی که نه دی؟ نو څونه چې د اولاد دپاره د نوم کوشش کوي، د غون د کتاب دپاره، د مقالې دپاره چې څونه مهم نوم وټاکل سي، غون دغه پیدا کوي لوستونکي ته چا راپورته کې دستي پوهېږي چې ولا په دې کې تراس وګوره چې شپه کښې کې دي. یو چا ویل ده په کراچي کې روان وم، په یو ریډي کې کتابونه پراته وه، بیا چې موږ تل د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې غېږ، دستي مې راپورته کوي، ما ورته نور نه دی دغه نوم چې مې وکتئ نوم یې ډېر خوند راخي. او بیا چې مې وکتئ د ډاکټر اعظم اعظم دا کتاب لیکلی و، او بیا مې دا کتاب راواخیستی د نامه په خاطر رانیوی، دا نوم ډېر تاثیر کوي. نو زموږ استاذانو لیکوالانو چې کوم کتابونه لیکلي دي، هغوی چې د خپل کتاب دپاره کوم نومونه ټاکلي دي، دا نومونه یې خپله د لوستونکي ورکشي. لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر دپاره چې موږ لیډ ټاکو، لیډ باید جالب وي، لکه چنګک چې ته د خپل لوستونکي یا د ستا اورېدونکي ته راجلب کړي، لکه چنګک چې ورچې مایې را پراکاږې. نو د کتاب دپاره بیا نوم د غونډ مهم دی، لکه څنګه چې په خبر کې لیډ مهم دی، دغسې کتاب د مقالې دپاره بیا هغه صدیق د غونډ مهم دی.
بله، کله چې کتابونو ته د نومونه ټاکې، خپله فکر ورته کوي که دوستانو سره مشوره ورباندې کوي؟
ډېر کوشش کوم، د ملګرو سره سلاکو خپله رایې مې خوښي، په دې خاطر چې ډېر نومانته اړوم سر اړوم اړوم، بیا نو د لیکوالانو خبرې مې په ځین کې، نو خامخا د مشوره سره یې خو ډېر دغه خپل دي، ځکه کتاب زما دی باید زه خپل نوم پکښېږدم، اولاد زما دی باید زه خپل نوم پکښېږدم.
ځوانانو ته به په اخره یو پیغام ولرو چې خپل وخت ضایع نه کړي، دوی باید لیکنه وکړي په هره برخه کې چې دوی مهارت لري، باید لغنه کار واخلي، که تاسو له خولې یو څو خبرې ورته ولرو دا به ډېر ښه وي.
زه چې کله ځوان نوم اورم، ما ته خپل یو احساس د حرکت راکوي، د بیداری راکوي، د سوکالۍ او د خوشحالۍ او د کامرانۍ او د یو ګام اخیستلو لار چار راښیي. ما ته زه ته ځوان اورم، نو ځوانان باید تل هڅه وکړي، تل هڅاند اوسېږي، له ټمبلۍ څخه، له ډېر خوب څخه، له ډېر خوراک څخه، له ډېر خبرو پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي. هغه که د لیکوالۍ، که د شاعرۍ، که د نور کارونو چې ټولنې ته ګټه رسوي، باید هغو ته مخه کړي، خپل وخت ضایع نه کړي. ځکه هغه چا چې د وخت قدر کړی دی، وخت د هغو خلکو قدر کړی دی. که چا د وخت قدر نه دی کړی، وخت د هغو خلکو قدر نه دی کړی. نو که چېرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې په راتلونکي لکه د سهار ستوري وځلېږي، هغه باید شپې رڼې کړي. نو زموږ ځوانان که چېرې غواړي چې وځلېږي، باید د تورې شپې پر ځان باندې وزغمي، د خلکو خبرې پر ځان وزغمي، خولې تویې کړي او مایوسه نه شي. د مایوسۍ په نامه باید هېڅ شی ونه پېژني. کار کار کار، هڅه 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 او کوشش وکړي. ځکه دا یو تکراري خبره ده چې وایي ځوانان ټولنې ته ملا تېر دي. زه وایم بېخي ټولنه پر ځوانانو ولاړه ده. نو که چېرې موږ غواړو چې ښه ټولنه ولرو، باید پوه لایق په عصري او دیني علومو سنبال ځوانان ولرو. نو ځوانانو وخت مه ضایع کوئ، خپل راتلونکی د سبا د ستوري په څیر روښانه کړئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
کور مو ودان، د افغانستان د ښېرازۍ او نیکمرغۍ په هیله.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
خوري